سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ لا ساده رادیونه څلوري ساتوري د لشي د سهار لشبګو د مخام ترشبګو په لندو سپوندونه سیويش 15 مترو او د مخام لشبګو د سهار ترشبګو په منځني صفه د لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واوري د اورښت او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ وټړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لا څنیمو بجو راورسته د لار د ټولو وسایطو پر مخ بند شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پات شوی کسان وشخوری و خوندی زوینو تی ولیک دوی بلور تا دا درنو وارو لاملا دا بامیان کابل تر منز دا حاجیگه کوتل پسیمه که هم لار ترل شویده هم در از دا بامیان دا یکاوالنگ او پنجاب لسالیو تر منز دا شاتو کوتل پسیمه که درنو وارو توپان لار بنده کریده داروبای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشوروای په افغانستان کې جنسیتي اپارټایټ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. طالبانو تر اوسه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې دا خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. غلی بورل پرونې غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي، خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي. یوه بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې بار دي د قبرص له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کښتۍ د سفر پرون پیل کړ. په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به له لوږې مړه شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخل شوي دي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا، د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو هڅو تیرونۍ نتیجه ورنه کړه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدراعظم عمران خان پایوازان نشي کولی زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د توریزم ضد څانګې ادا کړې وه چې درې تنه افغانان یې نیولي دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیالۍ زندان حمله وکړي. اوکراین د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون الوتکې برید کړی دی. د خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاس خبرې ژانس ته کړې ده. چارواکو ویل چې تلفات نه دی اوښتي، خو د برید له امله د ودانۍ د مخکنۍ برخه زیانمنه شوې او شیشې هم مات شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم دا ادعا نه ده تایید شوې. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدلای شئ. وړاندې بل سره په خبرونه کې دا واوري چې د روستي وروختون له کبله د سالنګ لارې سربیره چې د ترافیک پر مخ تړل شوي، د افغانستان په نورو کومو سیمو کې د ترافیک پر مخ لارې تړل شوي روستي چوسیات به در سره شریک کړو. همدارنګه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسؤل خبرې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې، وړاندې به یې په تحلیل کې هم در سره شریک کړو. په دې اړه به هم چې د طالبانو ځواب ته اندېښنو ته څه هم جوسیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې د دغې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله خلک بیکاره شوي.
باغونه مو داسې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي.
د دې تر څنګ د بیکارۍ سربیره فقر خلک څومره ځپلي دي،
حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبوره دي لاس نیولی دي.
چې دغه اوریدونکی زموږ له کوم ځای موږ ته دا پیغام پرېښی د درته وړاندې په پیغامونو کې وایو نور مطالبه هم شته. داس التیا وغواړم
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريد سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو پسند بلخت قربانه د اروپا ټولنې د بهرني سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. جوزف بورل چې پرونی د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل دا وضعیت نور د زغم نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی او د افغانو نجونو ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په خبرو کې په افغانستان کې د نجونو وضعیت اضطراری بللی دی. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د ژوند له ټولو چارو د ښځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرون یې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. ته وایي داسې ښکاري چې افغانستان هېر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګې شته. دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقونو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بې ساری وباله او زیاته کړه. دا هېواد باید له یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې که څه هم له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پراخېدو ملاتړ وکړ، خو تر څنګ یې په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 پریکړه لیک په بلي کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې بېلابېلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. بلخوا د خصو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړې شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجله ایوبي بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استرادي وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تېروتنه وبلله. لودویوي فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره لسورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډېرو هېوادونو سره عادي اړیکې لري. د سیمې هېوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبرې غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نشته. همدا ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې یې ګډون کړی و له نړیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یووالی ولري. د دوشنبه په ورځ هم د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمه غونډه کې بېلابېلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې وه.
په راپور کې مواردل چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ملګرو ملتونو غوښتې وه چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی. په همدې موضوع به تم شو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم راسره په سټوډیو کې وصل شوې ده. اغلې پتنګ، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. که تاسو راته وایي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل ویلي دي چې افغانستان یا افغان نجونې او ښځې باید هېرې نه شي، فکر کوئ په دغه وروستي کال کې په 2023 کې افغان نجونې او مېرمنې څنګه چې باید مطرح شوی وي او نړیوالو ورته پام کړی وای هېرې شوي دي؟
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو دې پروګرام ټولو هغه څوک چې واغوسته چې ټول سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه کوم شوار چې نړیواله ټولنه یې همیشه ورکوي چې موږ باید افغاني مېرمنې یې نشي، دا خو موږ تاسو وینو چې د ډیپلوماسۍ د چوکاټ په ادبیاتو کې د خبرې کوي، خو که چېرته حقیقت ته راشو د افغانو مېرمنو پروا نه اروپایي ټولنه دې مليري او متاسفانه زموږ تاسو خپل حکومت هم وینو چې توجه ډیره کم او دغه یو راستر بلې خپل کویدار نورم ډیریوي زه په دې باور باندې نه یم چې سکال به کوم ډیر اساسي تغیرات براشي که چیرته په امریکا کې سیاست بدل شي او رئیس جمهور پکې بدل شي او هلته یو بل ګوند راشي کېدای شي چې د افغانستان دپاره دوی یو بل پلان ولري او په ستراتیژي باندې به دوی مخته راشي چې دوی فکر کوي چې د کېږي ګټوره وي د هغوی هیواد دپاره تو چې د امریکا سرنوشت نه وي معلوم زه فکر نه کوم چې د افغانستان خپله ډیپلوماسي یا هغه چلند چې د طالبانو سره پیدا کېږي په غږ به کوم اساسي تغیرات راشي
فکر کوي که په امریکا کې جمهوري پالان واک ته ورسیږي ډیموکراټان واک ته ورسیږي کومې د افغانستان په ګټه ده بیا
ګوریا زه په کوم شال یو کې د دوی د ګوندونو نه واک ته ورسیږي دوی به امریکا به خپل ملي ګټې اول خوندي کوي خو که چېرته ترامپ راشي زه په دې باور باندې یم چې کېدای شي چې هغه کوم سیاست چې دای به غواړي چې هغه به ډېر فرق ولري د جو بایدن د سیاست نه ډېر امکان لري چې هغه کوم قویدار چې ضروري دي یا هغه فشار چې ضروري دي په طالبانو باندې راول شي هغه کېدای شي راولي یا هغه کوم غوښتنې چې ترامپ په دې وخت کې درلودلې چې عادي باید په افغانستان کې امریکا باید د خپل بیسونه ولري کېدای شي جدي ټینګار وکړي نو هغه چالش د طالبانو سره هغه رفتار طالبانو سره بدلیږي نو د دوی په خاطر باندې چې پیله هغه کوم فشار چې ضروري ګڼل کېږي نشته ور باندې په طالبانو باندې په خاطر باندې دوی هم د میرمنو په برخه کې ډېره توجه
نه کوي اخلي پتنګ تاسو مخکې دا ونه وکړه تر څو چې امریکا سیاست کې بدلون نه شي کېدای شي طالبانو برخورد هم داسې دوام وکړي ولی کوم هغه افغانان چې له افغانستان بهر دي کوم افغانان چې د نن دي دوی خپل د افغانستان لپاره هتان د خپل حکومت افغانستان لپاره داس پلان لري تر څو چې امریکا له پلان سره راځي او بل اخر سیاستونه بدلیږي
ګور افغانستان یو هغه هیوادونه نه ده چې موږ تاسو وینئ چې کومکونو ته ضرورت لري نو خپل سر باندې ځینې پریکړې هم دوی نشي کولای که چېرته کولای شي موږ تاسو ولیدل په جمهوریت کې هم متاسفانه همیشه موږ تاسو زیاتره پریکړې به د امریکا په سیاست باندې تړلې وي نو اېدې په خاطر باندې چې فعلا په فیلي واکمنۍ باندې څومره فشار چې ضروري ګڼل کېږي نشته نو دوی هم په دې باندې پوهیږي چې امریکا کې فعلا ټول د دوی سیاستمداران په خپل ټاکنو باندې مصروف دي افغانستان حاصلان د دوی په ژوند دی اگر نړیواله ټولنه کومې خبرې چې کوي یا زموږ تاسو د افغانستان د مازه یا د بیرون نه غدن افغانان چې بیا غږ پورته کوي د میرمنو په برخه کې صحیح ده هغه مهمه خبره ده چې موږ تاسو باید په میرمنو باندې خپل تفسیری وایو کړو هغه ستونزې باید هغه نړیواله ټولنه ته بیان کړو خو زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې نتیجه ته رسیدلې ده چې فعلا په دې وخت په دې زمان کې دوی بغیر له دې چې تحمل د طالبانو سره وکړي پرته دې نه دوی به نور څه فشار نه باندې روان وي
یعنی سیاسي باندې دغه کوم سیاستونه چې اروپایي ټولنه یا امریکا یا خپل طالبان په افغانستان کې بلی کی د دې قربانیان میرمنې دي
بله شکه نه صرف نن ورځ موږ تاسو وینو په دې کالونو همیشه د افغانستان د سیاست قربانی میرمنه شوې ده که په هغه خپل افغانستان کې سیاست بدل شوې ده اولی هغه نه خچنی ول شوې ده میرمنه ته شوې ده په دې باندې قدګیران راغلي دي هغه ستونزې په افغان میرمنه باندې راغلي چې ته جګړم شوې ده قربانی افغان میرمنه شوې ده کونډه شوې ده په کې یتیمان ورته ترغاوي شوې دي نو زه فکر کوم چې افغانستان میرمنه ډېر زیات قربانیان ورکړې دي دې په خاطر باندې د خپل افغانان چې د افغانستان په منځ کې دی او بیرون دی وختونه د فیلی واکمنې نه دی کوي چې ګوره په دې افغانستان کې خودمه کول نه کول جګړې وشولې ده د ساده جنگ او د مختلفو جنگونو عاملی موږ تاسو وسو وو نو تاسو ولې اوس په خپل پالیسیانو کې بدلون نه رامنځته کوي که چیرته افغانستان په دغه رقم باندې مخترار شي او موږ تاسو میرمنې دومره چرته پریږدو د خپل افغانستان ته ضرر اوسې موږ تاسو وینو چې لیدل کېږي
ډېر مننه کور ودان ژوندۍ اوسې د ښځو د حقونو او فعال ډیوه پتنګ و چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. دا سالنګ لویه لار یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې دا لار د سه شنبې پورې د شپې ناوخته د تیز واورې او توپان له امله تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې لار کې بند پاتې شوي لسګونه مسافرونکي موټر او لسګونه مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنا ککر نورو.
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې 8:30 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لر د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لویې لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوی موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویل له خوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال له خوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خود دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حق شناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څووم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین بیپلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې دننه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سر او مال زیان اوښتی دی. تفصیل احمد چی برناورو.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړي دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې په فورنیش، 25 په بلګروت، 8 په بریانسک او کورسک کې، یوه په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکوره شوې ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې والی پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیخانه کې د بې پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلی دی چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتې ده، خو د نور جزئیات نه دی ورکړي. د ځینو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والی ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه ټپیان شوي. د روسیې د تاسو آژانس د راپور له مخې په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې ودانۍ هم ډرون الوتکو وشتلې ده چې د ودانۍ مخکینۍ برخه څه زیانمنه شوې او هندارې مات شوې دي. د اس بي یو په نوم د اوکراین د امنیت څانګې وی سرچینې رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیخانې په ریاژین، کاستوفو او کریشکي په نقشه کړې دي. همدې سرچینې دا خبر هم کړې چې ډرون الوتکو د روسیې په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوي دي چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې په نیژنې نوګروت سیمه کې چې د اوکراین د سرحده نږدې 215 کیلومتره لرې پرته ده د روسیې د تیلو څلورمه لویه تصفیه خانه وویشتله او د اوکراین له سرحده 146 کیلومتره لرې د آریول په نوم د تیلو یوه زیرمه په نښه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې اورونه ولګېدل. راپورونه مرکه او اوریدونکو
از به هم ته هیواد په جنوب کې هلمند د ورشو په هلمند کې یو شمیر کسان د په بازارونو کې د ګرانیت څخه شکایت کوي. د شه د کوم خوراکي توکو به په دغه ولایت کې لوړ شوې دي ورزو تفصیلی په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم حمید لاری. د نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دغه ورځ خو بیخي دغه د روژې د اولی او چنونې دومه ده بیخي پورته کړلی دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید دومره دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي. هغه څه خو لسته شلې غواړي هغه چې دې ته ورسې دې په یو شی په انټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دی. څنګه پرونی کم خوراکی شان چې موږ کورته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پر د دکاندار خپل وس نه دسپموله.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې پر روانه میاشت کې د روژې ماتي او پېشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړي تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هر څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی څخه اول په کار چې د عامه پوهاوی د لارې څخه د دوکاندارانو سره کار واخی چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي، مثلا په دغه روژه کې اوسه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي. دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالی د خواسته
اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه ده، ځکه چې د دولت هم دونه څه نه کیږي چار څه به دولت سمې ځکه چې دا مسله ټوله دکاندارانو ته راځي. دي دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي. وستو پک ته دی وکړي چې درغه ارزانه کې ارزانه نه کې لوړې خو به نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري دوه واري نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوښت.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل ده او له ټولو غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
چیر، اوس به هم کندهار ته ورشو چې په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال یې کروندې د وچېدو لږ وخت سره مخ دي چې له امله یې دوی اړه دي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. تفصیل په راپور کې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو داسې وینه چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه څه شته ورکي؟ هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کوم یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافذ دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بې سرپرسته میرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تاسو به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي؟ دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاوند شهید سوي، یا بې زوی شهید سوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکې زکاتونه ورکې. خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست وزارۍ کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه معیوبین وروڼه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي امارات څخه مې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو معیوب معاش 6000 و، اوس یې 12000 کوي، که 12000 و اوس یې 20000 کوي، ځکه چې دغه د روژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی، نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو میرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دی دی کې دولت لاس هم دی، دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل، دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرونه 400 اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې، نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.